ستاسو نه هم ډیره مننه.
ومردل چې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل که د امریکا راتلونکي ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنگټن پالیسی بدله نه سي. د زیاته کړه که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نه سي باید چې د جنگ په میدان کې مات سي. دغه مرکه مو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې ادعا په اړه چې ګوندې پر باچا خان پانتون حمله په افغانستان کې پلان سوي اسناد وړاندې کړي. تفصیل له اجمل تورمان نه په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده، هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د وایي مرستیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او داشن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په اظهارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون حمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چهارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په حمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړئ ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نشي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له عمله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې د ادعا په اړه دی وضاحت ورکړي چې ویلي دي پر باچا خان پوهنتون حمله په افغانستان کې پلان سوی وه. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پېښور کې پر یو ښوونځي او بیا تېره اونۍ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوځ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک را دوم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي دا موږ کلک را دوم. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی، د ترهګرۍ ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د تروریستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه لپاسه 450 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر په روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ مسؤل نن په یو غونډه کې وویل چې دغه مرستې تر ډیره د جګړو او نورو طبي پیښو له کبله بې ځاسو کسانو لپاره په پام کې دي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
که څه هم افغانستان هر کال د عاجلو بشري اړتیاو لپاره پر نړیوالو مرستو اتکا کوي، خو لا هم د اړتیاوې د 15 کلونو په تیرېدو سره راکمې سوې نه دي. ملګرو ملتونو د روان 2018 میلادي کال لپاره هم په افغانستان کې د بشري مرستو په هدف د 393 میلیون امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ مسؤل مارک باوډن د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو د پلان د معرفي کولو پر مهال وویل،
In 2016 we need an absolute minimum of $393 million.
دا 2018 کال لپاره موږ لکته لګه 393 میلیون ډالر ته اړتیا لرو، څو له جګړه ځپلو، کورونا بې ځای شویو کسانو، کډوالو او رستنه شویو کسانو څخه ملاتړ وکړو او هم د خوارځواکۍ مخنیوي وکړو.
شغلی باوډن ویل چې دا مرستې په 2018 کال کې د 3.5 میلیون افغانانو لپاره په پام کې نیول سوي دي او زیاته کړه چې شاید روان کال په ترڅ کې دوه برابر زیات مرستو ته ضرورت پیدا سي. نوموړی همدارنګه ویل چې دغه مرستو ته د کورونا بې ځای سو کسانو ترڅنګ د خوراکي مسؤلیت، د پاکو اوبو د برابرولو، روغتیا او نورو برخو لپاره اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې یوازې په 2015 میلادي کال کې 3 لک کسان په افغانستان کې د جګړو او زرګونه کورونی هم د طبي پیښو په خاطر لغپلو سیمو بې ځای سوي دي، چې د 2014 کال په مقایسه سره باندې 1.5 برابر زیاتوالی شي. مارک باوډن ویل چې د 2018 میلادي کال لپاره به د عاجلو مرستو لومړیتوب کورونی بې ځای سو کسانو ته ورکړل سي، چې پکې په افغانستان کې میشت 40,000 پاکستانی کډوال هم شامل دي. ملګر ملتونو د 2015 میلادي کال لپاره هم د بشري مرستو په هدف د څباندې 400 میلیونه ډالر مرستو غوښتنه کړې وه، چې له دغه اندازې څخه نړیوالې ټولنې 10% بودیجه برابر کړله. په همدې حال کې د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکاس پوتسل پر افغان حکومت ژغ وکړ چې له پیش سره د مبارزې ادارې باید په افغانستان کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي. نوموړی دا هم ویل چې هیواد د تیر په شان د افغانانو لپاره د عاجلو بشري مرستو برابرولو ته چمتو دی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې مننه وکړه او ټینګار وکړ چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو دغه مرستې باید دوام وکړي.
بنابه شرایط افغانستان، بنابه حالت بیجا شده های
د افغانستان، شرایط و بی‌ځای شویو کسانو او د جګړې دوام ته په کتو په خوشنۍ سره لا هم په افغانستان کې په جدي توګه بشري مرستو ته اړتیا لیدل کېږي.
شغلی عبدالله ویل هم حکومت او هم نړیوالې مرستکونکي مؤسسې مسؤلیت لري څو په سمه توګه د دغو مرستو د مصرفېدو څارنه وکړي. د وروستۍ معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 8 میلیونه وګړي مرستو ته ضرورت لري. خلک اندېښنه لري چې که روانې جګړې په افغانستان کې په همدې شدت سره دوام وکړي، نو شاید دا شمېر د هر کال په تېرېدو سره لا زیات سي.
ومردل چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د فریډم هاوس په نوم د یوې څیړنیز ادارې کلنی راپور وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و. په دې راپور کې د افغانستان یادونه هم سوې ده. د ادارې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې تېر کال د چین او روسیې حکومتونو د ټولنیزو ناکراریو له بیرې بندیزونه په بېساري ډول زیات کړي وه. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې دغه راپور په تفصیل سره لوستې. فرشته جان، د دې راپور مهم جزئیات څه دي؟
د راپورت تر ټولو مهمه برخه زما فکر دا ده چې په د فریډم هاوس ادارې په نړۍ کې د 195 هیوادونو د بشري کې د بشري ازادیو څېړنه کړې ده، او افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې هلته ازادي نشته. د ادارې هیوادونه په دوو برخو ویشل دي، یو هغه هیوادونه چې هلته ازادي وجود نه لري چې په هغه کې افغانستان، آذربایجان، بیلاروس، ایران، عراق، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان دي، او یو شمېر هغه هیوادونه دي چې ازادي تر یو څه حده شته، او په دې لیست کې ارمنیا، بوسنیا هرزګوینیا، جورجیا، کوسوو، کرغزستان، مقدونیا، مولدووا، مونتنګرو، پاکستان او اوکراین شامل دي. دغه ادارې کرواشیا او سربیا د آزادو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په 40% هیوادونو کې چې دوی څېړنه پکې کړې ده، آزادي محدوده شوې ده، خو تر یوه حده پورې لا هم شته. د رپورت په یوه اساسي څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د روسیې او چین او یو شمېر نورو هیوادونو مستبدو رژیمونو تیر کال د ټولنیزو ناکراریو له امله په خپلو خلکو باندې بندیزونه زیات کړي دي. ترکمنستان او ازبکستان هم درز د هغو لسو هیوادونو دونو پولیس کې شامل شوی چې د بشري ازادۍ وضعیت تر ټولو په ناوړه حالت کې دی. فریډم هاوس له 13 کلونو راهیسې په پرلپسې ډول په نړۍ کې د بشري ازادۍ په اړه رپورټونه خپروي. سږ کال په نړۍ کې د بشري حقوقو ازادۍ د وضعیت خرابوالي یو عمده دلیل په افغانستان، سوریه او عراق کې د جګړو شدت ښودل شوی دی. د دې ادارې لپاره ځانګړي څېړونکي جنیفر دون هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، عراق او سوریه کې روانو جګړو او هغو نورو لانجو چې په دې هیوادونو کې بحران زیات کړی او خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي، او تروریستي ډلو چې د حملو د پلان یا تر سره کولو امکانات ورته برابر شوی وو، په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي عمده دلیل وو. په دې رپورت کې چې په 2014 کال کې د نړۍ ازادي نومیږي او نن خپور شوی د فریډم هاوس ویلي چې جګړو او نورو وسلوالو بحرانونو په دیموکراتیکو هیوادونو کې هم زینوفوبیا یا له بهرنیانو ویره او د هغوی پر ضد احساسات زیات کړي دي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره ترسره کیږي؟
ولنتاري وکړه د غسیلار سو د غروبار سره زیجنات کوم سره کله جنات چې د برتره وتلې ده مستنا کوم کړه چې زیجنات ده.
له دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاوده قاتل لپاره کیږي، د دې کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو شامل.
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ.
دغه تحقیقي راپور ډیر ژر له ازادي راډیو څخه خبريږي. په کونړ کې ځینو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لېږل وغندل. دوی له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانانو له مجبورۍ ناوړه استفاده ونه کړي. تفصیل دره له انوري راپور کې.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل پاکستان او ایران د افغان مهاجرینو له مجبوریتونو بده استفاده کوي. پاکستان افغانستان ته د جنگ لپاره لیږي، او ایران د افغانستان ترڅنګ سوریې ته هم د جګړو تودو سنگرونو ته په زور لیږي.
دا ځوانان په ایران کې په دسته جمعي شکل په کانتینرو کې بندیږي، اول د سی او د ولتیګ واسه په سوریا کې جنگ ورته دي. دا مال موږ په نړیوال نشو ځوابولای، او د نړیوال د لارې په توګه په ټول گاونډیانو باندې دا غږ کوي چې زموږ د افغانانو د دغه وینو سرسره باید ودرېږي او نور داسې اعمال ونشي تکرار.
مولوی نجیب الله حقیر وویل ایران په اوسنیو حالاتو کې د اسلامي هیوادونو او اسلامي مقدسات دپاره خطرناک هیواد دی. ټول اسلامي نړۍ ته پکار دی چې په خلاف یو موټی شي
حرمینو شریفینو نه کلکه ثابته او مسلمه دفاع کو. که زمونږ دغه دیني شاعرو ته هر څوک په سپکه ګوري، دا دې بی حرمتی کوي، نو مونږه د افغانستان مسلمان ملت او هیڅکله به د اسلام دغه مقدسات بی حرمتۍ ته
د غونډې ګډونوال او د ولایتي شورا غړي استاد عبداللطیف فضلی وای ایران په اسلامي نړۍ کې مذهبي جنگ ته لمن وهي او یاد جنگونو کې ل افغانانو ګټه اخلي.
مذهبي جنگونو د پر لار برابر دي په زرها و زارگان لګي سوریه ته هم لبنان ته هم اوس یمن ته لګل دي او بعد دلته د ایران پلوي جاسوسان چې په کابل کې ناتې په پارلمان کې مشه وزیران مشته دي دی وړي سوریه ته لګي او الته د سنین په ضد باندې جنگيږي.
د غونډې ګډونوالو ل افغان دولت او نړیواله ټولنې وغوښتل چې باید په ایران زور راوړي څو د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو دپاره بېوزله افغانان استعمال نه کړي.
سلطان ما د کونړ ولایت اوسېدونکی، ایران په دې اخرو کې په دغه عربي نړۍ کې چې کوم جنګونه نښتي دي دلته د افغانانو نه بد استفاده کوي او هغه ځوانان چې په ایران کې اوسېږي او هغوی اسناد نه لري، دغه موخه باندې چې هغه اسناد نه لري دي ورځي او په کانتینرو کې بندوي او تقریبا د اووه سوه نه تر زر ډالر پورې دوی ته پیسې ورکوي تر څو د عربي نړۍ په ضد مې وجنګېږي او دغه ځوانان ډېری هلته
په دې وروستیو کې نړیوالو خبری اجانسونو داسې خبرونه خپاره کړل چې له ایران څخه شاوخوا 20,000 افغانان په زوره سوریې ته د دې دپاره لیږل شوي چې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ جنګ وکړي.
په خوست کې د زدرانو قومي مشران او ځوانان وایي که افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې ونډه ورکړي دوی حاضر دي چې د سولې په راوستلو کې له دولت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومي مخور دینی عالمان رونه اند یو ځوانان وایي که چیرې افغان حکومت د دې پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمي قدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یولس ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت، سفارت او نور مهمو دندو پوری هیڅ یو هم نه دا ورکړل شوی. د سې شمې پورس د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران آزادۍ رادیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولای شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مونږ د زدران کوم ان شاء الله په صلح او ثبات کې د نږدې نارول روبولای شو او مونږ د دوی سره خله په خله خبرې کولای شو او د دغه د پرایره وخته شو. اوس مونږ هیغه خلکو ته داس نه شو ویلای چې تاسو راشي ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لاس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه در کړه، په لاس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه در کړه او تاسو ته په دومره ډېری هوادي کې یو سفارت نه در کړه.
حاجی مارک زیاتوله کله حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي نو دوی به په سوله او ثبات کې خر رول ولوبوي.
کچیر مونږ ته خپل حق روکړی شي زادران به په سوله او ثبات کې ان شاء الله ښه سیر رول ولوبوي او د موږ په ملک به ان شاء الله سوله آرام آرام راشي.
دا چې د زادرانو د قوم د سوله او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. دې تر څنګ به د زدرانو ځوانان، د زدرانو بااستعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه غوښتنې وکړي. د دې تر څنګ به د سولې په راوستلو کې د زدرانو قومي مشران، علما، بانفوذه شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندې کړي.
یاد دې وي کله به خو زدران میشته قومونه په نظام کې د دوی لکه می ونډی ګرمندی بل لوري ته پلوه کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونه او مدني فعالانو هم تلغک پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پښتونو باندې د یادو درې ولایتونو علمي او مسلکي کډرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
په دې خبری سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنګ میدان کې مات سي. دا خبره جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. بل راپور مو دا و چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د 400 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.